السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې زه صفي ولاستان اگزام تاسو د ازادي راډیو د خبري پروګرام ته خره غلاست وایم وړاندې اوره امریکا وایي دا امکان شته چې د القاعده شبکه دوه کاله وروسته له افغانستان واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښړي دا خبره د امریکا دفاع وزیر لوی راستن کړي د کابل د سید شهدا ښوونځي زده کوونکو ته له لرې لار د تعلیم زمینه برابره شوه دا ښوونځی څه وخت مخکې د یو خونړي برید شاهد و متعلمین وایي له زده کړو لاس نه اخلي په کونړ کې یو شمېر نجاران او عام خلک د فرنیچرو جوړولو فابریکه د لرګیو په قاچاق تورنوي
او بعضې ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي د دې مخنیوي چاونه کو د دې تپوس چاونه کو
کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته وسره کرخوي دوی منی مای کې کور کله او نیمه نړۍ پروګرامونه لري دا هرڅه د افغانستان سیمې او نړۍ تر خبرونو وروسته د مهمو خبرونو سرټکی د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه وشوه چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي د افغانستان د تکواندو ځوان لوبغاړی محسن رضایی د آسیا اتل شو او په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي پوره خبرونه د سپینی ماڼۍ د ملي امنیت سلاکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبري کوونکې ونډه ولري جیو بایدن او رجب طیب اردوان تیره دوشنبه په بروسل کې د ناټو د سرمشریزي په څنډه کې سره وکتل جک سولیوان پرون خبر اعلان ته وویل چې په دې ملاقات کې د افغانستان پر وضعیت هم خبرې شوې دي د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې اردوان د کابل هوایي ډګر د امنیت په ساتلو کې د امریکا ملاتړ غوښتی او بایدن هم دا ډاډ ورکړی دی د بهرنیو ځواکونو له وتلو وروسته د کابل هوایي ډګر امنیت د ډیپلوماتیکو ماموریتونو لپاره مهم بلل کیږي ټاکل شوی د افغانستان ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بل ورځ په ترکیه کې ترسره شي محمد حنیف اتمر همدې غونډه او د اناتالیا ډیپلوماسۍ مجموعې کې د ګډون په هدف پرون ترکیې ته ورسید د بهرنیو چارو وزارت د ویان مرستیال حامد تهذیب ازادي راډیو ته وویل
خبر است در آشی ای اجلاس
ټاکل شوی د همدې غونډې په څنډه کې د افغانستان ایران او ترکیې د بهرنۍ چارو وزیرانو په درې اړخیزه غونډه کې هم ګډون وکړي دای به د سیمه ایزو او نړیوالو شریکانو له بهرنۍ چارو وزیرانو سره هم لید کاته ولري او د افغانستان پر سولې او نورو اړوندو مسلو به خبرې وکړي
د ملي مصالحې عالی شورا رئیس عبدالله هم د انتالیا ډیپلوماسۍ بحث کې د ګډون په خاطر ترکیې ته رسیدلی د انتالیا د ډیپلوماسۍ مجمعه غونډه نن جمعه د ترکیې د ولسمشر رجب طیب اردوان په وینا سره پیلېږي او دوه ورځې دوام کوي د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي ښاغلي جانسن د سولې د هڅو او یو شمېر نور مسئلو په تړاو پرون له افغان ولسمشر محمد اشرف غني سره ټلیفوني خبرې کړې دي د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي صدر اعظم جانسن د افغانستان د یوې باثباته او ډیموکراتیکې راتلونکي د ملاتړ لپاره د خپل هیواد په ژمنو ټینګار کړی بل لور ته د افغانستان ولسمشرۍ ماڼۍ وایي محمد اشرف غني په د ټلیفوني خبرو کې د سولې په ټینګښت کې د بریتانیا یا ونده کلیدی بللی ده د ارګ په اعلامیه کې د غراز راغلی چې د بریتانیا صدر اعظم د افغانستان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د سولې پروسې د ملاتړ ډاډ ورکړی ده د افغان ولسمشر لومړی مرستیال امرالله صالح وایي د زابل له شینکۍ ولسوالۍ د ملي اردو د ځواکونو ایستل یو اطلاعاتي راز دی ښاغلي صالح پرون مازدیګر په خپله فیسبوک پاڼه لیکلي په داسې شیبو کې اړتیا نشته چې د بیان ازادي په نوم عملیاتي محرمیتونه خپاره شي د ویلي څه چې تراوسه د زابل په اړه ویل او لیکل شوي غلط دي له دې وړاندې د زابل د ولایتي شورا مشر عطاجان حق بیان ازادي راډیو ته ویلي په شینکۍ ولسوالۍ کې د ملي اردو یوازینی کنډک طالبانو ته سپارل شوی او ولسوالۍ په بشپړ ډول طالبانو لاسته ورغلی. حق بیان دا کار د ولسوالۍ د سیاسي سقوط په معنا بللی نه پوزي. د 215 اتل قولي اردو د ارکان رئیس عبدالمتین حسین خیل بیا وایي ځواکونه یې له شینکۍ ولسوالۍ تکتیکي شاته کړی. طالبان وایي شینکۍ کې د یوې لویې قرارګاه له نیولو وروسته ولسوالۍ په بشپړ ډول د دوی لاسته ورغلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د 24 پړاو سیالیو اتل شو. د تکواندو ملي فدراسیون وایي دا لومړی ځل دی چې یو افغان لوبغاړی د آسیا په کچه د تکواندو سیالیو کې اتلولي ګټي. د دغه فدراسیون د مطبوعاتو مسؤول ذبیح الله شهزاد ازادي راډیو ته وویل چې د محسن رضایی لوبې په 50 کیلو وزن کې پرون وشوې. رضایی ته چې په خپل وزن کې د کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا سیالان مات کړل، پرون د لبنان په بیروت ښار کې د سرو زرو مډال ورکړل شو. د آسیا د تکواندو 24 پړاو سیالۍ په بیروت کې د 16 هیوادونو د 190 لوبغاړو په ګډون ترسره شوې. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. د ازادي راډیو فردا څنګه د چارواکو په حواله ویلي چې دغه ترای ورکونه د سهار په 2 بجو پیلېږي او د شپې تر 12 بجو دوام کوي. د ایران ولسمشر حسن روحاني چې د ولسمشرۍ دویمه دوره په بشپړېدو ده، پرون له خلکو وغوښتل چې له ګیلو او ناهیلیو تیر شي او ټاکنو کې ګډون وکړي. د ایران ولسمشرۍ د ټاکنو ته 15 نوماندان ولاړ دي او غالب ګمان دا دی چې د ایران د قضایه قوې سخت دریځه مشر ابراهیم رئیسی به د حسن روحاني ځای ونیسي. او د موسکو د رژیم مخالف زندانی الکس ناوالنی پرون ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. ناوالنی پر خپل انسټاګرام ولیکل چې پوتین باید د رواني ستونزو درملنه وکړي، هغه ستونزو چې د ده په ټکو په واک کې د اوږدې مودې له کبله ورته پیدا شوې. نوموړی دا تور داسې وخت لګوي چې پوتین د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره تر ملاقات وروسته خبریالانو ته وویل ناوالنی تیر اگست میاشت کې د محکمې لخوا پر هغه لګول شوي الزامات لپامه غورځولی دي. ناوالنی پرون د روسیې له خلکو وغوښتل چې د سپتمبر میاشتې په پارلماني ټاکنو کې ګډون وکړي چې حاکم ګوند د رای ورکونې په ځیرک سیستم سره چې د دوی پلویانو جوړ کړی له واکه لیرې کړي. کولی شئ خبرونه د ازادي راډیو په ویبپاڼې ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. رازو لومړی مطلب ته. امریکا وایي دا امکان شته چې القاعده شبکه 2 کاله وروسته له افغانستان او واشنگتن او متحدانو ته ګواښ پیښ کړي. دا خبره لوړ پړو امریکایي پوځیانو پرون د کانګرس په استماعي غونډه کې وکړه. افغانستان کې د القاعده شبکې د بیا فعالېدو اندېښنه وروسته تر دې رامنځته شوې چې امریکا او ناټو له دغه هیواده د ټولو پوځیانو د وتلو اعلان کړی دی. تفصیل په دغه راپور کې.
له افغانستان د ټولو بهرنۍ ځواکونو د وتلو پر مهال لوړپوړو امریکایي پوځیانو له دغه هیواده د القاعده شبکې د احتمالي ګواښ په اړه اندېښنه ښودلې. د رویټرز خبری آژانس د راپور له مخې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن اعلان دا ویره پیدا کړې چې افغانستان به کورنیو جګړو ته ولاړ شي. د دې راپور پر بنسټ له دې ناکراریو سره د اندېښنې هم ملي دي چې القاعده به بیا افغانستان کې سر راپورته کړي او پر امریکا او نورو اهدافو به نوې حمله پلان کړي. د امریکا د دفاع وزیر لیوډ استن د پنځم په ورځ د کانګرس استماعي غونډې ته وویل په احتمالي ډول به القاعده په 2 کلونو کې داسې وړتیا پیدا کړي. د امریکا د لوی درستیزانو د کمیټې مشر جنرال مارک میلی په دې غونډه کې ویلي له افغانستان د ځواکونو د وتلو له مهالویش سره موافق دی او په خبره یې اوس ګواښ په متوسط حالت کې دی. په ورته وخت کې بیا ښاغلي میلی زیاته کړې چې د افغانستان د حکومت د سقوط او یا هم د افغان امنیتي ځواکونو د لغوه کېدو په صورت کې به خطر ډیر شي. د امریکا د دفاع وزیر لیوډ آستن د خبرو په یوه برخه کې یو ځل بیا وویل چې افغانستان کې د دوی پوځي ماموریت بشپړ شوی دی.
په دې اونۍ کې مو فرصت پیدا کړ چې بروکسل کې د ناټو له متحدانو سره خبرې شریکې کړو. زه د نوې لارې په برخه کې چې مخته یې لرو د دوی ملاتړ هیلمن کړم. هغه ماموریت بشپړ شوی چې زموږ ځواکونه د اجرا کېدو لپاره 40 کاله مخکې افغانستان ته لیږل شوي وو. اوس له افغان شریکانو سره نوي مشارکت ته دننه کیږو. دا کار دې ته زمینه برابروي چې دوی د خپلو اتباعو لپاره مسؤلیت ادا کړي.
له افغانستانه د امریکایي او نورو بهرنیو ځواکونو وتل د تیرې می میاشتې په لومړۍ نیټه پایل او ټاکل شوې د لړۍ د سپتمبر تر 12 بشپړه شي. لدې سره هم مهاله جګړو هم زور اخیستی او وروستیو اونیو کې طالبان د لکتر لګا لس ولسوالیو مرکزونو ته ننوتل. په دې ترڅ کې د القاعده شبکې د بیا فعاله کېدو په اړه اندېښنې داسې مهال راپورته کیږي چې ملګرو ملتونو تیره جنوري میاشت کې وویل افغانستان کې د القاعده شبکې نږدې 1500 جنګیالي فعال دي. په دې اړه د دغه سازمان په راپور کې ویل شوي وو چې طالبانو له دې شبکې سره نږدې اړیکې ساتلې دي. له دې سره هم مهاله د امریکا ولسمشر ویلي که دوی افغانستان کې پوځي حضور هم ونه لري دا وړتیا به لري چې دغه هیواد کې د القاعده بیا فعاله کېدل تر څار لاندې ولري. د نړیوالو ترهګرو سره مبارزه او له هغوی سره د اړیکو شلول د طالبانو هغه ژمنه ده چې د دوحې په تړون کې یې امریکا ته ورکړې ده. ځینو امریکایي چارواکو له دې وړاندې طالبان د دوحې هوکړې په ماتولو تورن کړي خو طالبانو دا تورونه رد کړي او ویلي دي چې له القاعده سره هیڅ اړیکې نه لري.
ازادي راډیو ته غواګسته د کابل په دشت برچی سیمه کې د سید شهدا پر خونځي د بریټ په څلويختم ورځ د ایدا په نوم یوې غیر دولتي مؤسسې په دې خونځي کې یو شمیر زده کوونکو ته لری لار د زده کړو زمينه برابر کړه. دغه مؤسسه وای په لومړي سر کې واځ شپاړ زده کوونکو ته چې په اووم ټولګي کې درس وای او د خونځي بریټ کې ټپی شي او دغه پروګرام کې د زده کړو زمينه ورته برابر شوې ده. د دې خونځي زده کوونکو له د عمل خوختي وای د کرونا وایروس لامل درامنځته شوی قرنټین له ختمېدو وروسته به برته خونځي ته لاړ شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. خو تر هغه پورې د ایده خو مؤسسې لخوا د برابر شوی لارو چارو له لارې به تعلیم وکړي.
دا د کابل په لویدیس کې د سید الشهدا لیسې د ووم ټولګي زده کوونکی حبیبي غاک دی. حبیبه سلوی خورزی وړاندې په دې خونځي په بمی برت کې ټپی شوه. حغی ازادي رډیو ته ویل چې د خونځي په بریج کې د هغې شپږ ټولګیوال وژل شوی او 22 نور ټپین شوی دي. حبیبي د پنځم په ورځ د سید الشهدا پر خونځي د بریج په څلويختم ورځ په خونځي کې د مراسمو په جریان کې د خونې او روزنې د پراختیا یا ایده په نامه د یو غیر دولتي موسسې لخوا د ټابلیټ پایا او یو غوښتنلیک یا سافټویر چې نصاب پکې شامل دی او الماس اپلیکیشن نومیږي ترلاسه کړ. هغه ازادي رډیو ته ویل خپل زده کړو ته په هر حالت کې دوام ورکړي.
مک خونځي ته ځو، مک تسلیمېدونکي نه یو. که هغوی د ټوپک په زور مخته ځي نو موږ به د قلم په زور کار ته دوام ورکړو. دا نننی ټابلیټونه چې موږ ته راکړي د قرنټین تر مودې پورې پکې کور کې درس وایو او کله چې قرنټین خلاص شي نو خپل خونځي ته ځو.
د ایده موسسې چارواکو ویل چې د سید الشهدا خونځي یو شمېر زده کوونکي چې د خونځي په وروستي برید کې ټپیان شوي وو په ازمایښتي ډول یو پایا ټابلیټ او د تدریس مرستې ورکول شوې. د دې موسسې غړي محمد نجمان زماني ازادي راډیو ته ویل چې د تدریس دغه اپلیکیشن انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
مسیده در کنار از اونها استفاده شده امروز به صورت آزمایشی برای 16
د ایدا انستیتیوټ د دوی ترڅنګ وتره د اوننی د آزموینې پر بنسټ شپارس د کوونکو ته ټابلیټونه توزیع کړل چې د خوانزي او کلن نصاب پکې شامل دی. د اپلیکیشن الماس نومې کی او انټرنیټ ته اړتیا نه لري.
په نوم الماس کې هیڅ نیاز به انټرنیټ هم نداره.
د خغلی زمانی په وینا په راتلونکي کې به تر 12 ټولګي پورې درسي نصاب د الماس په اپلیکیشن کې شامل شي او د افغانستان د پوهنې وزارت سره په همغږي کې به د خونځي یو زده کوونکو لپاره د لری زده کړې کولو زمينه مساعده کړي. لوبلی خو د پوهنې وزارت ویاند نجيبا آریان وای چې د یونیسف همغږي دوی په ټول افغانستان کې دا ډول برنامه لري او دغه برنامه د پوهنې وزارت په همکارۍ پلي شوې ده. په ورته وخت کې د سید الشهدا د خونځي مدیره عقیله توقلی د یو شمېر زده کوونکو لپاره لری د زده کړو چمتو کول وستایل او وی ویل چې دوی به د قرنټین له خدمېدو وروسته خونځي عادي حالت ته راوګرځوي.
لبه د مرغه په دې خونځي تر برید وروسته د تدریس پروسه زیانمنه شوه. اوس دغه زده کوونکي په کور کې زده کړې کولی شي. د قرنټین له ختمېدو وروسته خونځي باید خپل فعالیتونه له سره پیل کړي او زده کوونکي باید بیرته خونځي ته راشي.
څلوي خورځې وړاندې د سید الشهدا د نجونو ښوونځي مخته یو لړ چاودنې وشوې چې د امنیتي چارواکو په وینا لږ تر لږه 50 ملکیان پکې وژل شول چې ډیری زده کوونکي وو او تر 150 ډیر ټپیان شول. تر دې دمه کومې ډلې د برید پړه نه ده منلې. دغه پیخي په ملي او نړیواله کچه سخت برګونونه راو پرول. مختلفو هیوادونو او د بشري حقوقو سازمانونو د دې پیخي د عملونو د نیولو او سزا ورکولو غوښتنه کړې.
موجنګ نغوالو مول سره غوالو مول زیرانی نغوالو مول ابادی غوالو مول جهان نغوالو مول علم غوالو مول توپک نغوالو مول کلام غوالو مول غم نغوالو مول خوشالی غوالو.
عزیزی بانک بخپل یو پیریدون کې ته 8 میلیون افغانۍ ورکوي. دغه پیریدون کې ادعا کړي چې په عزیزی بانک کې پیسې ورکې شوې وي. دا خبره د افغانستان بانک په یو خبر پاڼه کې راغلې ده. د اعلامیې لمخې سوداګرۍ لومړنۍ محکمې دغه حکم کړی او باید عزیزی بانک دغه پیریدون کې ته 8 میلیون افغانۍ تاوان ورکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د عزیزی بانک د یو پیرودونکي له لوري د پیسو د ورکېدو لیدا او د عزیزی بانک له لوري د 8 میلیون افغانۍ او غرامت ورکول. د افغانستان مرکزی بانک د یو خبر پاڼې په خبرولو سره ویلي چې د سترې محکمې د وروستۍ پریکړې په اساس عزیزی بانک به د عبدالاحد په نوم خپل یو پیرودونکي ته 8 میلیون افغانۍ غرامت ورکړي. د مرکزی بانک د معلوماتو په اساس عبدالحد د 2010 او 2011 کلونو ترمنځ په عزیزی بانک کې بانکي اکاونټ درلوده چې 8 کال وروسته یعنی تیر کال له بانک د پیسو د ورکېدو ادعا کړې ده. په بیان کې راغلي چې دغه پریکړه د کابل د سوداګرۍ لومړنۍ محکمې له لوري د 1999 کال د میزان په 28مه ترسره شوې او د محکمې له لوري تایید شوې ده. په داسې حال کې چې په اعلامیه کې د عزیزی بانک له لوري عبدالحد ته د 8 میلیون افغانۍ د ورکړې خبره شوې ده، خو د افغانستان د مرکزی بانک رئیس محمد رستم ازادي راډیو ته وویل چې عزیزی بانک څخه په یادو کلونو کې هیڅ کومې پیسې نه دی ورکې شوې.
ما بازم تایید میکنم چې قضیه بین بانک و یک مشتری است.
زه یو ځل بیا ټینګار کوم چې دا د بانک او پیرودونکو ترمنځ قضیه ده. زمونږ د معلوماتو لمخې د کابل تجارتي محکمې د مالی شخړو هواري کمیسون د مخه پریکړه کړې او ستري محکمې دا پریکړه تایید کړې. یو لیک هم د عزیزی بانک او عبدالحد ترمنځ لاسلیک شوه چې په اساسي راتلونکي کې دواړه لوري پر یو بل د ادعا حق نه لري.
هیڅ حق دعوا بالای دیگر داینده نه داشت.
خو خغلی رستم دا نه وایي کچېری پیسې له عزیزی بانک څخه نه دی ورکی شوی، نو عزیزی بانک عبدالحد ته ولی 8 میلیون افغانۍ ورکوي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عزیزی بانک له مسولینو او عبدالحد سره وغږیږو، خو بریالي نه شو. د دې ټولو سره د افغانستان مرکزی بانک وایي چې دا مسله به د عزیزی بانک پر فعالیتونو باندې هیڅ ډول منفي اغیزې ونه کړي. که څه هم په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې د خصوصي بانک دری سکتور د پام وړ وده کړي، خو کله ناکله دغه بهیر لستونځو سره مخ کیږي. لس کاله د مخه د افغانستان لومړنی خصوصي بانک کابل بانک له مات سره مخ شو چې دا په ملي او نړیواله کچه د افغانستان نوی بانک دری سیستم ته ټکان ورکړ. افغان چارواکي د یاد بانک د ماتې لاملونه د بانک ناسم مدیریت او د سهم لرونکو لخوا د پیسو ایستل په ګوته شوې دي. د کابل بانک د ټولو پورونو کچه نږدې 900 میلیون ډالر اټکل شوی. د کابل بانک له ماتې وروسته د دغه بانک د مدیریت چارې د افغانستان مرکزی بانک په غاړه واخیست او نوم یې د نوي کابل بانک په نوم بدل کړ.
مننه چې ازادي راډیو اوري.
په داسې حال کې چې په افغانستان کې د کورونا ویروس له امله د مړینې ګراف په لوړېدو دی، د دغه هیواد ستراتیژیکو مطالعاتو انسټیټیوټ په یوې تازه څیړنې کې موندلي چې افغانانو ته د کورونا وبا په اړه د کافي عامه پوهاوي نشتوالي له کبله عادي چلند ورسره کیږي. دغه انسټیټیوټ په خپلې څیړنې کې دا موندلي چې د دې چارې دوام خطرناک دی او د عامې روغتیا وزارت د عامه پوهاوي برخه کې خپلې تګلارې له سره وارزوي. اخو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت بیا وایي د عامه پوهاوي په برخه کې لازم اقدامات شوي، خو خلک ډیر پاملرنه نه ورته کوي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
د افغانستان د ستراتیژیک مطالعاتو انسټیټیوټ په خپل یو تازه تحقیق کې موندلی چې لا هم افغانان له کوینولس وایروس سره عادي چلند کوي. دغه انسټیټیوټ د پنځم به پورس په کابل کې د وی خبري ناشته پر مهال د ترسره شوې څېړنې ځینی موارد خبره کړه. څېړنوي سره لدی چې کورونا په افغانستان کې یو کال زیات مزل کړي، خو لا هم د هیواد وګړي پر وړاندې بی تفاوته دي. د دغه چیرډنې د ترسراوی لپاره د افغانستان په څلور دیر شو ولایتونو کې لښو خو ډیر زره کسانو څخه چې عمرونه په منځنۍ ډول لښلو تر دیر شو کلونو پورې دي پښتنې شوې دي. د دې چیرډنې وش په تسلنه ګډونوال په دې باور دي چې کورونا په افغانستان کې تشيونم دی، هغه ډول چې تبلیغات کېږي څه نشته. دغه څېړنه چې شاوخوا د یو کال په اوږدو کې ترسره شوې، مهمه موندنه یې د کووید 19 په اړه په افغانستان کې د عامه پوهاوي نشتون دی. د دې څېړنې څېړونکي نرګس نیازی په کابل کې خبریالانو ته وویل
پالیسی ها و تدابیر مناسب اړوندې ادارې باید هغه ډول پالیسی ګانې برابرې کړي چې د خلکو له پوهې او ذهني وړتیا سره برابر وي. د عامې روغتیا وزارت باید د خلکو د غوښتنې مطابق د ویروس په اړه عامه پوهاوی ورکړي. عامې روغتیا وزارت باید د عامه پوهاوي په برخه کې له داسې کړنو ګټه واخلي چې اغېز یې په خلکو زیات وي.
اغلی نیازی وی د وس لپاره د ترسره شوې څېړنې له مخې د ټول نفوس په څلورو کې یو برخه ماسک کاروي، خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت بیا د عامه پوهاوي په برخه کې د لازم اقداماتو خبرې کوي. د دې وزارت د ویان مرستیال میرویس علي زئی
د عام روغتیا وزارت د کورونا د لومړۍ څپې نیولې تر دویمې څپې پورې او د دویمې څپې څخه وروسته هم موږ ټول وادوالو ته هم په تصویري، صوتي او هم په چاپي ډول سره د یما پوی پروګرامونه درلودل. زمونږ هوادوال په دغه برخه کې ښه آگاهي لري، خو مشکل په دې کې دی چې زمونږ هوادوال په خپل ژوند کې نامالی کوي.
لوبل خو د افغانستان د عام روغتیا وزارت د معلوماتو لمخې په تیرو 24 ساعتونو کې لسلو زیات کسان دغه وایروس مړه کړي او له 2000 زیات پرې اخته شوي دي. له تازه ثبت شویو پیښو سره په افغانستان کې د اخته کسانو شمېر نږدې 100000 او له دې ناروغۍ نه د مړه شویو کسانو شمېر 3943 ته ورسېده.
قدرمنه اوریدونکو، زه ډاکټر علي کریم یم. د کورونا څخه د خوندي پاتې کېدو لپاره مې تاسو ته توصیه ده چې کوشش وکړئ چې د کورونا د باندې همیشه ماسک وکاروئ او د دوستانو او د نورو خلکو سره د مخامخ کېدو په صورت کې د لر ناروغ بړ وکړئ او یو له بله 2 متره واټن کې پاتې شئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې.
ایروی شریوی خبرونه خپل ورستۍ غړ کې لیکلی یا هندستان کولای شي چې افغانستان څخه د بهرنیو ځواکونو لوټلو ورسته افغانستان کې د هوایي ځواک تشډک کړي. د خبرونه په باور د جون تر نمایي پورې امریکا د خپل پاتې ځواکونو نمایي له افغانستان څخه ایستلې دي او د دې ټولو ځواکونو د وټل لپاره د امریکا د ولسمشر جو بایدن لخوا سیمبولیک نیټه د سپتمبر 11 ټاکل شوی. د دې لیکنې په یو برخه کې ولول چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو چټک وتلو د افغانستان او امریکا پالیسۍ له ګډوډۍ سره مخ کړي. خبرونه زیاتوي و چې د امریکا او ناتو ځواکونه افغانستان پرېږدي، افغان هوایي ځواک ته چې د خپل څو مخالف وسلوالو ډلو په وړاندې جګړه کې مهم رول لري ستره دنده ورترغاړي کوي. که څه هم افغان هوایي ځواک یو شمېر امریکایي الوتکې او هلیکوپټرې ترلاسه کړي دي، خو ولوی برخې په روسي می ولس الوتکو تکیه ده. له روسي ورخوا یوازینی هوا چې د روسي جنگي او نظامی الوتکو لوی کندکونه لري هندستان دی. د ایرو ایشیا ریویو په وینا وس پختنه دا چې آیا هندستان په دې برخه کې مرسته کولای شي. د لیکوال په باور دا کولای شي چې په ډیر کم لګخ هندستان ته په یو ډیر ستراتیژیک ځای کې د بخې ځای پیدا کړي. د افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو لوټلو وروسته د امریکا ستراتیژي په اړه شته پختنو ته په پام خایي افغان هوایي ځواک هغه برلاسي چې وسی په هوا کې لري بدلون ومومي، ځکه طالبان د هوایي دفاع د پرمختللو وسلو د ترلاسه کولو په لټه کې دي او په ورستوي کې هم خودل شي ځینې الوتکې او هلیکوپټرې نسکوري کړي. دا خبرونه په وینا په داسې حالت کې چې هندستان اقدام وکړي د دیموکراسي د دې هواد لپاره به چې افغانستان کې لوی پنګونه کړي بد پروشه نوي. امریکا خبریدونکو اټلانټیک مجلې په خپل ورستۍ غړنه کې لیکلي د یو تاریخي شرم د مخنیوي لپاره لا هم نه وخت نه دی. خبرونه وايي دا سیال کې چې افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو وتل په بشپړې دودي له هغه افغانانو سره چې خپل هیواد کې له امریکایانو سره همکاري کړي د مرستې فرصت للاسه اوسي. وړاندې لولو چې په ورستۍ ونه کې د هغه افغانانو لپاره چې امریکایانو سره مرسته کړي لرلید لاندې خني وړ حالت څخه په کړکیچن حالت بدل شوی. طالبانو څو ولسوالۍ نیولې، پر سړکونو یې پوستي جوړې کړې او ولایتي مرکزونه یې له ګواښ سره مخ کړي. د خبرونې په وینا هغه 13000 افغانان چې د امریکا د ځانګړي ویزې غوښتنه یې کړې ډېر زر خایي د تیښتې او پټېدو ځای ونه لري او خایي د ساتنې لپاره نور کوم ځواک هم ونه وسی. د اټلانټیک خبرونه په وینا دین اورین په امریکا کې هم پاملرنه وراړولې په ځانګړې توګه په مرسته کوونکو سسمانونو او د کانګرس په غړو کې. خو په وینا یې د امریکا حکومت په دې برخه کې کافی چټکتیا نه لري.
د کونړ یو شمیر اوسیدونکو وای د فرنیچر او زینتی لوخو جوړولو په نوم د نجارۍ جوړ شوې فابریکا د دوی په خبره یادو شانو د جوړولو پر ځای د لارګیو د قاچاق په مرکز بدله شوې. د دوی په خبره چې لری پروتو درو ولسوالیو په چارتراشو بار په لزګونو لارې فابریکې تراول کیږي، خو دلته تری د لوخو فرنیچر جوړولو په ځای په کانټینرو کې باریږي، جلال آباد او یا هم نور ځایونو ته قاچاقيږي. د فابریکې مسولانو څه نه دی ویلي، خو د سوداګرۍ خونه وایي د فابریکې ته رسمن چارتراش راځي څو زینتي لوخي او فرنیچر تری جوړ شي. په دې اړه پام وکړئ یو راپور ته.
په کونړ کې نجاران، قومي مشرانو او مدني فعالان وایي د مرکز اړوند د ډنډونو ساحه کې دوه کال وړاندې د زینتي لوخو، میزونو، چوکیو او د فرنیچر جوړولو په نوم رامنځته شوې فابریکې اوس د لارګیو د قاچاق مرکز بدله شوې ده. د ترکانانو په خبره چې فابریکې ته هر امیش په لارګیو بار په لسګونو لارې لری درو او ولسوالۍ راوړل کیږي، همدا لارګي یا د فابریکې ته د رسیدو سره سم نور غټو موټرو کې چول کیږي، جلال آباد او نور زین ته وړل کیږي او حکومت یې مخنه نیسي. خو نجارانو ته له ولسوالیو د خامو موادو او له مرکز صدآباد څخه بیا نور زینو ته د پخو موادو په انتقال بندیز دي چې دې سره یې کاروبار خراب شوه. د مرکز صدآباد دوه تنه نجاران سعد الله او عبد الوهاب:
موږ لږ ډیر زیات مشکل لري چې موږ ته لږ نه راپریږي، د بارنه فابریکې ته تقریبا څه و چې په میش کې خامخا 15 لارګان چې روان دي، موږ ته لږ نه راپریږي. په موږ د قبات غیزه د سامان چې موږ جوړ کړی ډبل بیډ او چوکۍ الماری چې کوم دي، د غیزه اجازه موږ ته نشته چې موږ ته وسولار کې ډیر زیات مشکلات دي. او فابریکې د بسټ کانټینر چې دا او د ټاپه کې مکمل ولایت نه وتوري کې هغه پریدي لار اجازه ورکوي.
نو اوس زموږ بازارونه هم بخیرون شوی دي، کارخانه وجنه مونږ ټول دغه بی روزګار یو. زمونږ د پاره خو چې د ورکوټ لرګي راوړو مونږ هم راته نه راپریدي، خو ورته چې خپل کور د پاره وړو هم نه راپریدي. او بعضی ټیم کې چې وګورم بازار کې د غټ غټ لارګان دي روان دي، د دې مخنیوي چاونه کو، د دې تپوس چاونه کو.
مدني فعالان هم وایي چې په خوا په مرکز صدآباد کې پلسګونو نجارانو کوچنی کارخونی درلودي چې په کې به غنو کسانو کار کولو، خو یاد فابریکې د ډیرو دکانونو وروتړل او بشمیره کسانې بې روزګار کړل. انجنیر ننګیالی اتل:
نجارانو خپل غریبي کوله، سات به تیرو د خپل بچو د فارې حلال نه پخ پیدا کوله، خو روس صدا یو ګنګسې پیدا شو چې دلته په کونړ کې فابریکه جوړیږي او دغه کم نجاران چې د کونړ دي دوی به ټول پکې مصروفيږي، دوی ته به کار زمينه مسايديږي، لږی چې کم د بار ناراضي دوی په یو نوم باندې راځي چې د فابریکې ته ځي او په خاره به موږ نه چې د فابریکې تیریږي او استځي. تو دلغه لارې خلکو ولیدلې، لارېګان چې پښولې کاروبارونه پټه به درول، نجاران په مشکلات سره مخ شو.
خلک وای د یادې فابریکې مالکانو حکومت سره قرارداد کړی و چې په زرګونو بې روزګارو کسانو ته به کار پیدا کوي. د سیند په دواړو غاړو به د نخترو، سپیدارو او شو مصنوعي ځنګل جوړوي او له هغو لرګیو به په فابریکه کې زینتي، دفتري وسایل او نور شیان جوړوي، خو تر اوسه یې په یوه ژمنه هم عمل نه دی کړی. که څه هم چې د فابریکې مالک خبرو کولو څخه ډډه کوي، خو په کونړ کې د سوداګرۍ خونی مرستیال حاجی ادم خان وایي چې لرګي د قرارداد او وزیرانو شورا د پریکړې سره سم پروسس کیږي او بیا نور زینو ته انتقالیږي.
دا کوم لرګي چې راځي دا د وزیرانو شورا په پریکړه راځي، هغه ټول د اساسي برنامه د لاندې دا حکم دخلې د به ولایت را لګلې دي. میشتې 500 متر مقابل لرګي آزاد کپابریکې ته دا په میش کې دغه تراوي او نور په خمه مواد د سجنیو په خمه پکی په قانون دي تو آزاد کړي دي.
کونړ کې حکومتي چارواکي دا منی چې د فابریکې مالک او حکومت دواړو د قرارداد سره سم خپل مسولیتونه نه دي تر سره کړي. د دوی په خبره چې د فابریکې په قرارداد کې 2000 نجارانو ته د کار پیدا کول او د سین په غاړو کې د مصنوعي ځنګل جوړول دي چې دا کارونه د فابریکې څختن نه دي کړي او حکومت ورته د ځنګل ایجاد لپاره ځمکه نه دا ورکړي. د کونړ والی محمد اقبال سعید ازادي رادیو ته وویل:
دغه نجاران چې د صدابت په خیر کې وو، دا ټول باید په فابریکه کې جذب شوی. دوی تعهد کړی وو 2000 نجارانو ته به موږ د کار زمينه برابرو. د دې کارخانه نه به په هیڅ شکل باندې خام لرګي هیڅ کله انتقال نشي.
والی وایي دوی مرکزی حکومت ته د یادې فابریکې په اړه درې طرحې لیږلي چې یادې فابریکه حکومت واخلي، یادې شراکت وکړي او یادې هم بند کړي. که مرکزی حکومت هر حکم وکړي دوی به پلی کړي. پا په کونړ کې په داسې حال کې د ترکانې په فابریکا خلک د لرګیو د قاچاق او تور پوری کوي چې لدی وړاندې هم په بیلابیلو نمونو په کونړ کې د وهل شوی ځنګل لرګي جلال آباد کابل پیښور تر کراچی او نور هیوادونو رسیدلی دي چې لامل یې د کونړ ځنګل وهلو دوام کړي او د سیمې ښکلای پیکا کړي ده. خو تر اوسه هیڅ چا د ځنګل د نه پرې کولو لپاره کوم کوټلې ګام پورته نه کړ.
مخ په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه.
د سپینی مانی د ملي امنیت صلاحکار جک سولیوان وایي د امریکا او ترکیې د ولسمشرانو په کتنه کې هوکړه شوې چې ترکیه به د کابل هوایي ډګر په امنیت کې رهبری کوونکې ونډه ولري. ټاکل شوې د افغانستان، ایران او ترکیې د بهرنیو چارو وزیرانو درې اړخیزه غونډه سبا نه بل ورځ په ترکیه کې ترسره شي. د برېټانیا صدر اعظم بوریس جانسن وایي هیواد یې په افغانستان کې د سولې لپاره د خبرو له لارې د سیاسي جوړجاړي ملاتړ کوي. ښاغلی جانسن پرون له افغان ولسمشر اشرف غنی سره په ټلیفون غږېدلی. د افغانستان د تکواندو ځوان او تکړه لوبغاړی محسن رضایی د آسیا د تکواندو د څلیرویشتم پړاو سیالیو اتل شو. رضایی وکولی شول کویت، پاکستان، تایوان او جنوبي کوریا ته ماته ورکړي او د سرو زرو میډال خپل کړي. په ایران کې نن د ولسمشرۍ ټاکنې ترسره کیږي. 15 کاندیدان دي. د قضایه قوې د سخت دریز مشر ابراهیم رئیسی د بریا اټکل کیږي او د مسکو د رژیم مخالف زندانی الکسی ناوالنی ویلی د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین داسې دروغجن دی چې خپل دروغ نشي درولی. لاند خبرونه مو اوریدل. تفصیل د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. کرملین وایي په ناټو کې د اوکراین غړیتوب روسیې ته یو سره کرخوي. موسکو دا څرګندونې د روسیې او امریکا د ولسمشرانو تر لیدو کتو ورسته کړي دي. د اوکراین ولسمشر لدی وړاندې له امریکا غوښتي چې ناټو سازمان کې غړیتوب ورکړي او امریکا هم مشروط ځواب ورکړي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګې د راپور جزئیات اسدالله الدین اوروي.
د کرملین ویان دیمیتری پیسکوف وایي روسیا د خبري اندېښمنه کړې چې کیف ته به یو ورځ د غړیتوب لپاره د عمل پلان ورکړل شي. د عمل په دې پلان کې ګډون په ناټو سازمان کې د غړیتوب لمړنۍ رسمي ګام دی. دیمیتری پیسکوف ویلي مسکو په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین حاصل نږدې ساري او په خبره یې دا ګډون دوی ته سره کرخه ده. دا اندېښنه وروسته تر دې خودل کیږي چې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی تیره دوشنبه وویل دای د امریکا له ولسمشر جو بایدن نه په ناټو کې د ګډون په هدف د هو یا نه ښکارا ځواب غواړي. په ناټو سازمان کې د اوکراین د احتمالي ګډون په تړاو روسیا داسې مهال اندېښنه کوي چې وړ مورز د روسیا او امریکا ولسمشرانو په جنوا کې سره وکتل. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین تر دې ملاقات وروسته ویلي خبرو کې مثبت ټکی وو او په خبره یې د او امریکایي سیالې د خبرو دوام ته چمتووالی ښودلی. د امریکا متحده ایالاتو له 2014 کال راهیسې اوکراین ته څه باندې 2.5 میلیارد ډالر امنیتي مرسته ورکړې. دا مرسته وروسته تر دې له اوکراین سره شوې چې 2014 کال کې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپل خاورې سره یو ځای کړه. روسیا دغه راز تورنه ده چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. د همدې بیلتون پالنې له کبله جګړه کې تر اوسه څه باندې 15,000 کسان وژل شوي. په ناټو سازمان کې د ګډون په هدف د اوکراین غوښتنې ته امریکا مشروط ځواب ورکړی. ولسمشر جو بایدن ویلي کیف ناټو تړون کې له ګډون مخکې اړتیا لري چې د پراخ اداري فساد ریښې وچې کړي او یو شمېر نورې ځانګړتیاوې پوره کړي. روسیا داسې مهال په ناټو کې د اوکراین د احتمالي غړیتوب په اړه اندېښنه ښیي چې وروستیو میاشتو کې د مسکو او کیف په اړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. دا دواړه هیوادونه یو بل د اوکراین په ختیځ کې د جګړې په تودېدو ملامتوي. دغلته جګړه داسې مهال زیاته شوې چې د اوکراین او د روسیې له ملاتړه برخمنو بیلتون غوښتونکو ترمنځ د سولې خبرې درېدلې دي. روسیې څومره د مخکې د اوکراین پولې ته نږدې خپل لویدیځ سرحد کې یو لک سرتیری ځای پر ځای کړل. هغه اقدام چې د لویدیځ لخوا پرې اندېښنه وښودل شوه او وغندل شو. روسیې بیا دا دفاعي تمرینات وبلل او وروسته یې اعلان وکړ چې ځواکونه یې د اوکراین له سرحدي سیمو په شا کړي دي. امریکا او اوکراین بیا د مسکو دا خبره نه مني او وایي له دې سیمې د روسیې سرتیری په بشپړ ډول نه دي په شا شوي. بلخوا په سیاسي چارو کې د امریکا د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویکتوریا نولند پرون د آزادې اروپا آزادي رادیو له اوکراین څنګه سره په مرکه کې ویلي، متحده ایالات د اوکراین حاکمیت خپلواکۍ او ځمکنۍ بشپړتیا ته کلک ژمنتیا لري. میرمن نولند وړاندې ویلي، پر روسیې د امریکا لګول شوي بندیزونه به تر هغو دوام ولري چې دا هیواد د اوکراین په وړاندې خپل چلند بدل نه کړي.
دویمه نیمایي کې کور کلی او نیمه نړۍ پروګرامونه لرو.
افغان خزو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونې ته ښه راغلاست. د دې اونۍ د خبرونې موضوع د کونډو میندونه د هغوی د اولادونو جدا کولو ته ځانګړې شوې ده. په افغانستان کې د پخواني دود سره سم کونډې ښځې د خسرګنۍ ناموس او د زوی پاتې شونې ګڼل کیږي. له همدې امله اکثره کورنۍ خپلې کونډې د هغوی د خوښۍ په پام کې نیولو پرته د کورنۍ بلغړی ته په نکاح کوي. که د نکاح کولو لپاره د کورنۍ بلغړی تیار نه وي، بیا هم ښځې ته اجازه نه ورکوي چې د بل چا سره نکاح وکړي. او کا کونډه شوې ښځه بل ځای نکاح وکړي، خسرګنې اولادونه ورنه راګرځوي او نور هیڅ کله د هغوی د لیدلو اجازه نه ورکوي. خو د افغانستان د نافذ قوانینو له مخې څوک چې مور او ماشوم سره جدا کوي د قانون پر وړاندې څه مسؤلیت لري؟
خسرګنې قانوني حق نه لري چې ماشومان ترې واخلي.
د اسلامي شریعت له مخې د کونډه شوې مور ماشوم باید له چا سره ژوند وکړي؟
هیڅوک حق نه لري چې د دې ماشومان له دې څخه واخلی او دا تنها او یوازې پریک دی.
د مور او ماشوم جدا کول لا یو بل نه څه اغیز لري په دواړو لورو.
دا د دې لامل ګرځي چې هغه شخصیت په سالم او ښه ډول نه جوړیږي.
موږ هڅه کړی چې په دې خبرونه کې د پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې مور په غږ پیلېږي.
سره مې په مرسته یو او دا مې کړی دا نه بل بعد مې کړی دا وسه هغه ماشوم په لاس نه راکړي که نه 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 مې دې دای پس چې جره پس افسوس کوم نو یو لا نه په لاس نه راکړي ولې دا کوم ته بل بعد دې ولې
دا شمسو وچی د مخکینی میړه د امړینې پسې بل واده کړی خو کلونه کلونه کیږي چې خپل ماشومان یې نه دی لیدلی. راځي بل خزه ده چې د خپل خور کې سره تا کوي. هغه وایي د اوخې د امړینې نه پسې خور بل واده وکړ خو مخکینی خسرګنې ورنه ماشومان ګرځولې او آن د لیدلو اجازه هم نه ورکوي. هغه په دې اړه زیاتوي،
خود دې اولادونه د دې څخه واخسته، البته د دې خواخه نو دې ته وایي چې ته هیڅ حق نه لري چې ته خپل اولادونه ویسی ول چې دا زما د زوی اولادونه دي. نو ته خزه حق لري په اولادونه باندې، نو اولادونه یې زندې په زور وګرځل. د دې درې اولادونه وو چې دوی لورګانې وو یو زوی وو، نو دای په زور زندې واخستله. اوس چې هر څومره د هر طریقه چې غواړي خپل اولادونه وګوري نه پریږدي، وای چې ته حق نه لري، ته اوس وادم کړی دا نو دا زمونږ مسیان و مسیان دي او دا زمونږ د زوی حق ده، تا ته هیڅ حق نه رسیږي.
په افغانستان کې د جګړو اکثره قربانیان زلمیان دي چې په جګړه کې مستقیم او غیر مستقیم خپل ژوند له لاسه ورکوي. په دې توګه د کونډو او یتیمانو شمیر ورځ تر بلې زیاتیږي. د افغانستان د احصایې او معلوماتو ادارې د 2020 کال د شمیرونو له مخې په افغانستان کې 3.1% ځواني او پخی خزي کونډې دي. په عامه اصطلاح په هر ورځو افغانو خزو کې 1.1% کونډې